السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه او د مهال د ماسپخین یو بجه ده د دې غړې په خبرونه کې ز منوشا تاسو هرکلی کوم چې پکې با کراچۍ کې د تشدد تازه پیښه اسواد کې د ډینګي ماشي د ناروغانو حال د تحریک طالبان د ورسته او سرګندونو او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه ریپورتونه واوري او په دویمه نیمایي کې به د مطبوعاتي کتنې نه علاوه تاندېهی خبرونه هم واوري خو د هر څه نه وړاندې ورزو مجید بابر ته د دې ساعت د تازه خبرونو لپاره
ستړي بشي لومړی د مشال د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د مشال خبریال د امنیتي چارواکو له خولې وایي چې تېره شپه د تشدد په بیلابیلو پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي په سوات کې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې تېره ورځ د ډینګي د ناروغۍ له امله درې نور کسان مړه شوي دي د لیبیا حکومت وایي چې دغه هیواد مدیر اعظم علي زیدان نن سهار نامعلومو وسلوالو تښتولی اوس د مشال د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دغه ښار کې د تشدد په پیښو کې تېره شپه اووه کسان وژل شوي دي د یاتوي د شروع او زیارت په مندنۍ شپه د کراچۍ په انډموډ سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې دوه پولیس افسران وژل شوي دي د سیمې پولیس وایي وژل شوو افسرانو کې یو د سیمې ایس ایچ او عرفان حیدر او دویم د پلټون کې افسر شهباز دی دوی د شمالي کراچۍ په یاد سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي د تشدد په نورو پیښو کې د ایم کیو ایم ګوند د دوه غړو په ګډون پنځه کسان وژل شوي دي د ژغورنې ادارې وایي د تشدد دا پیښې د ښار په کورنګي لیاري ګلشن بونیر او لانډي په سیمو کې مخته راغلي دي یاد دي په کراچۍ ښار کې د تېرې سه د پاسه د یوې میاشتې راهیسې هدفي عملیات دوام لري د پولیسو د چارواکو په وینا د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه په زرګونو کسان نیولي دي د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تیر ورځ په سوات کې د ډینګي د ناروغتیا له وجې درې نور کسان مړه شوي دي د سیدو شریف د روغتون ویان ډاکټر واسیل په سیمه کې زموږ خبریال ته پرون ویلي چې په سیدو روغتون کې دوه او یو بل کس چې د سوات سره تعلق و د پېښور په یو روغتون کې ساور کړی ده چارواکي وایي چې د دې درېو کسانو مړینې سره د ډینګي د ناروغۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېر دېرشو ته رسېدلی دی په سوات کې د سرکاري شمېرې تر مخه 8000 کسان د دغې ناروغۍ ښکار شوي دي خو ازادې سرچینې بیا د اغېزمنو شمېره 12000 نه زیاته او د مړو شمېر 500 د لاهور د ډي سي او د وینا تر مخه د لاهور په زوړ انار کلی بازار کې په یو هوټل کې به میچاودنه شوې ده چې پکې یو کس وژل شوی او اته نور شوبل شوي دي چارواکو د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې په دغو ژوبلو کې د دوو نورو کسانو حالت مرګونې ښایي د ډي سي او د وینا تر مخه دا چاودنه نن 20 منټه کم 12 بجې وشوه تر دا مهال د دې چاودنې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وایي د ډډل له هم د سولې خبرو اترو ته تیار ده حکیم الله مسعود بي بي سي سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو لپاره د سنجیده ګامونو په ناخستلو تورن کړ تیر میاشت وروسته لدی چې اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو وړاندیز وکړ وسلوالو په پاکستان کې بریدونه ته زور ورکړ مسعود د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې که بهرني پوځیان راتلونکي کال کې له افغانستانه ووځي هم په پاکستان کې به دوی حمله جاري وي د وویل که پاکستان د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ودرول شي طالبان تیار دي چې د سولې خبرې وکړي امریکا د حکیم الله مسعود په سر 5 میلیونه ډالره انعام اخیستې ده د پاکستان حکومت د افغان طالبانو دا داور د کړی چې ګنی مولا برادر لا هم د پاکستان د حکومت په قید کې دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مولا برادر آزاد دی چې د افغانستان د سولې د بهیر پر مخ بیولو کې مرسته وکړي تر دې مخکې د افغان طالبانو یو ویاند ویلي و چې مولا برادر خوشې شوی نه دی او لا هم ورځ شپې په پاکستاني جیل کې تیروي او روغتیايي حالت یې ورځ په ورځ په خرابېدو دی د مولا برادر د خوشې کېدو د متضادو دعوو په اړه د افغانستان د سولې ادارې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل
زه به ډیرو جزئیاتو نه خبر نه یم که واقعا دغسې یو ستونزې نو د دغې ستونزې د حل کولو غوښتنه کوم د سولې د عالي شورا په نمایندګۍ باندې او په عین حال کې که دا تشویش وي او یا داسې امتداد پیدا کوي نو د دې غوښتونکي مه چې یا د افغانستان ته انتقال شي البته په خپله خوښه او یا یو بل اسلامي ملک ته
مولا برادر په 2013 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی و پاکستان د افغانستان له بیا بیا وختونو وروسته بل اخر تیر میاشت اعلان وکړ چې نوموړی خوشې کړی دی خدای نو ویلي چې هغه چرته دی او چرته ولاړ د لیبیا حکومت وایي وزیر اعظم علي زیدان د وسلوالو لخوا تختول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی دی. حکومت په یو بیان کې وویل چې زیدان نن سهار وختي د یوې ډلې سړو لخوا چې د پخوانو یاغیانو ګمان پرې کېږي تختول شوی او انګیزه یې نه ده معلومه. راپورونه وایي چې زیدان د لیبیا د سرخار ترابلس له یو هوټل تن تختول شوی دی. د هغه د تختول کېدو پیښه څو ورځې وروسته له هغې رامنځته کېږي چې امریکایي ځواکونو د تیر خالي په ورځ په ترابلس کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده یو مشکوک ترهګر ابو انس لیبی ونیو چې دا مهال د امریکا په کېد کې دی. د لیبیا چارواکي په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې او د پخواني واکمن مومر قذافي له وجل کېدو وروسته د وسلوالو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د لمن د وړلو هلې ځلې کوي. امریکا په مصر کې د منتخب جمهوری ولسمشر محمد مرسي د واک نه د لرې کولو او د اخوان المسلمین پر ضد د کاروایانو په ځواب کې د دغه هیواد د پوځ لپاره د سترو پوځي سیستمونو او ځینې مالی مرستو د ځنډولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوباما انتظامیه دا ګام په دغه هیواد کې د آزادو او صفا انتخاباتو په نتیجه کې د یو جمهوري او هر اړخیز حکومت لپاره د باوري حاصل نه کولو په ځواب کې اوچت کړل شوی دی. چارواکي وایي چې د اوباما انتظامیه لخوا د دې اعلان له وجې مصري پوسټ د ټینکونو جنګي الوتکو هلیکاپټرو او میزایلونو ورکولو لړۍ متاثره کېدای شي. او وروستی خبر دا د اذربایجان د ولسمشر الهام الیوف پلویانو تیره شپه په انتخاباتو کې د بیا بری له کبله جشن جوړ کړ. د مشال ریډیو د آذری څانګې د راپور له مخې د اذربایجان د نوي واکمن ګوند پلویان د بریا د لمانځلو لپاره په باکو کې د ګوند مرکزي دفتر مخې ته راتلل شوي ول. د اپوزیشن لخوا په دغو ټاکنو کې د پراخو درغلو د تورونو دعوی هم شوي دي. الیوف د ولسمشرۍ د 5 کلنۍ دورې لپاره په 3 ځل منتخب شوی دی. د مشال له خبرونو پای
دا و زموږ همکار مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د غریپورټونو واوري. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې د دوه پولیس افسرانو په شمول 9 کسان وژل شوي. په سواد کې د ډینګي ماشي درې نور ناروغان مړ شوي دي. قبایلي بشران غوښتنه کوي چې د نور هیواد په سیر د فاټا کې هم د مقامي حکومتونو نظام عملی کړي شي.
په قبایلي سیمه کې د بلدیتي انتخاباتو ماته ډېر ضرورت ښکاري. څوک جرګې جوړي نو هغه به د دې خلکو په نمائندګۍ باندې ښهاله.
تحریک طالبان پاکستان وایي حکومت دوی سره نیغ په نیغه خبرې اترې نه دي کړې او دا چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه دی. د عوامي نېشنل غړي بشرا گوهر په دې اړه څه نظر لري؟
زما په نظر کې خو دې وخت حکیم الله محسود چې کوم خبره کوي نو هغه خدا سره چا وایي چې موږ به درته وو چې څه خبرې وي او به څنګه کیږي.
دا او نور رپورټونه به هم واوریو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې کې واوري چې د وسلوالو لخوا یو کال وړاندې په ډز وشتل شوی ملال یوسف زی وای برتانیا کې چې په هوش کې راغله نو د خپلې غریبۍ غم راواخسته.
مې سوچ کوم یا په وچانه قرضه غواړي یا په سکول بلډینګ خرڅه یا په کور خرڅه. مې زموږ سکول او کور خون په کرایه باندې نو مې هغه واغه څنګه خرڅه. مې کرایه بلډینګ کو نه خرڅي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسې. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل کراچۍ کې د تشدد په ورستیو پیښو کې 13 شپه 9 کسان وژل شوي. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کې 2 پولیس افسران هم شامل دي. د جند الله وسلواله ډلې په پولیس افسرانو د حمله پلامنه لیدا. په کراچۍ ښار کې د پیخي په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې د 13 د پاسه یوې میاشتې راځي په دې ښار کې هدفي عملیات هم دوام لري. په دې اړه نور تفصيل د کراچۍ نظم خبريال ظفر کریمی راکوي.
د شورو او زیارت په منځنۍ شپه د کراچۍ په انډه موډ سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو 2 پولیس افسران وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي وژل شوو افسرانو کې یو د سیمې SHO عرفان حیدر او دویم د پلټنې یو افسر شیباز دي او دوی د شمالي کراچۍ په یاد سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو په هدف شوي دي. د پیښې وروسته د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې وویل د دواړو پولیس افسرانو وجنه هدفي وجنه ده.
د targeted, of course targeted, بغیر targeted.
دی وای بشک دوی په هدف کړی شوې دي، خو د دې ټولو وجونو سره زمنګ مورال نه راغورځيږي. موږ به په کراچۍ کې امن راولو، او د امن د ټینګښت لپاره به د خپلې وینې تر آخري څاڅکي تر تویدو پورې مبارزه کوو.
آخري خون کې قطره تک لړنګي.
د یادې پیښې وروستو امنیتي ځواکونو په سیمه کې عملیات کړي او په لسګونو مشکوک کسان یې نیولي دي. د جندالله وسلوالې ډلې د پولیس افسرانو د وژنې پړه په خپله غاړه اخیستې ده. د احمد مروت په نوم یو تن چې ځان د دغې ډلې کمانډر بولي، له نامعلوم ځای څخه یې تېره شپه مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي دي چې دوی به د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونو ته دوام وربخي. بلې خوا ته د شیعه مسلک ګوند مجلس وحدت المسلمین مشر علامه ساجد نقوي د وژل وی پولیس افسر عرفان حیدر د وجنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نوموړي تېره شپه خبریالانو ته ویلي دي چې د پولیسو په ګډون په هر شعبه کې د شیعهګانو د وجنې سلسله روانه ده، او د دې باید مخه ونیول شي. د تشدد په نورو پیښو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د ایم کیو ایم ګوند د دوه غړو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د ژغورنې ادارې وایي د تشدد دا پیښې د ښار په کورنګۍ، لیارۍ، ګلشن بونیر او لانډي په سیمو کې مخې ته راغلي دي. یاد دی وي په کراچۍ ښار کې د تیرې څه د پاسه یوې میاشتې راهسې هدفي عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي د دغو عملیاتو په ترڅ کې یې تر اوسه په زرګونو کسان نیولي دي. سفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال خبرونه کې ورزو اسواد ته چیرته چې د ډینګي درې نور ناروغان مړ شوي دي، او دغه راز د ډینګي د ناروغۍ له وجې په سواد سیمه کې تر دې دمه دیرش کسانو ته د مړو شمېره رسیدلې ده. د سواد د صحت د محکمې چارواکي وایي چې دغه رنز یا دغه ناروغي په 8000 کسانو کې تشخیص شوې ده، خو د حکومت لخوا یې درملنه روانه ده. په دې هکله نور تفصیل د سواد نظم خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي.
سواد کې د ډینګي ماشي لوجې د متاثر خلکو لړۍ لا دوام لري. د سیدو شریف روغتون وایان ډاکټر واسط تر مخه 13 ورځ سیدو روغتون کې دوه نور تنان او پیښور روغتون کې یو بل تن په حق رسیدل دي. د دې سره په سرګاری توګه د ډینګي لوجې د مړو شمېر 150 ته رسیدلی ده. د رنګا د سواد صحت محکمې معلوماتو تر مخه تر دې دمه 8000 تنانو کې د ډینګي وایرس تصدیق شوی دی چې پکې 2500 زنانه شامل دي. سواد کې د ډینګي رنځورانو په اړه د سیدو روغتون وایان ډاکټر واسط مشال ریډیو ته وایي
زرو فور مریضان موږ ته راځي چې کوم اوی سب سره روان دي، او داخل مریضانو کې موږ سره کمی راغلی دی. 50% پورې کمی راغلی دی. تیر 48 گھنٹو کې یو دو پکې مهم پکې شوی دی اثر شي، او روزانه 25 پورې مریضان داسې چې هلته پی جی پی یعنی سیریس وي. خو د خدای فضل دی چې دونه دې نه دي چې څونه مریضان پی جی پی یعنی سره راځي، او دغه ټول انتظام کیږي نه کیږي.
ډاکټر واسل وایي چې سواد کې موسم لا ګرم دی، ځکه د رنځورانو لړۍ روانه ده. سواد کې د ډینګي رنس په اړه وړاندې زیاتوي.
موسم ښه کافی ګرم دی. د شپې دا ټمپریچر چې دی تر 100 پورې چې د 20 ډیګري سینټي ګریډ نه ښکته نه راغلی شي، نو د دې ځل کمېدو امکانات کم دي. خو بهرحال امید دی انشاءالله چې د 16 نه پس ډېر کمې په دې کې راغلی شي.
ډاکټر واسل وایي چې اولس ته په کار دي خپلو کورونو کې د ماشو د وجلو انتظام وکړي. بلخوا د غیر سرکاري معلوماتو تر مخه دا وخت سواد کې د 1200 سیوا تنان د ډینګي وایرس کار شوي دي چې پکې د مړو شمېر 500 ته رسیدلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
او اوس به ورشو پیښور ته، چیرته چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف دا وخت رسیدلی دی دوره کوي. او منګ سره د پیښور نه خپل خبریال غلام غوس هم د ټلیفون د لیکې مرګره شوی دی. غلام غوس، په خیر علي، دغلته د میاں نواز شریف د مصروفیاتو په اړه څه تفصیلات لري؟
جی بالکل منور شاہ صاحب، پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پیښور ته په خپل یو ورځنی دوره باندې لږه شپه وړاندې رسیدلی دی، او دا مهال چې کوم تازه راغلي تفصیلات دي د هغه د دورې نو هغه دا دی چې په ګورنر هاوس پیښور کې د امنیت په باب نه چې کوم دی نو یوه غونډه روانه ده. میاں نواز شریف په خپله د هغې د رسۍ صدارت کوي. د هغه سره د اسلام آباد نه چې کوم چودري نثار دی وزیر داخله هغه هم موجود دی، ورسره پرویز رشید چې کوم دی وفاقي وزیر اطلاعات هغه هم دغه په دې غونډه کې موجود دی، او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی قدر خټک ورسره ګورنر انجینیر شوکت الله او دغه شان پاکستان کو د پېښور کور کمانډر لیفټنانټ جنرال خالد ربانی هم په دې کې موجود دی. ورسره د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی ناصر دورانی هغه هم موجود دی. دغه شان چې د فاتح سیکریټ چې کوم دغه اډیشنل چیف سیکریټ ارباب عارف هغه به د قبایلي سیمو د سوریال په اړه باندې بریفینګ ورکوي. دغه شان چې کوم آی جی دی د پولیسو ناصر دورانی هغه به د خیبر پښتونخوا شعبې چې کوم امنیتي سوریال دی په هغه خبرې اترې کوي. او دا به هم وایم چې د میاں نواز شریف دا دوره چې کوم په پېښور کې درې لوی چاودنې شوې وې چې په هغه کې په پېښور چرچ د کواټۍ چې کوم چرچ او په هغې باندې برید شوی او دغه شانتې په قیصخانې بازار کې چاودنه شوې وه. د سرکاري ملازمینو په بس باندې چاودنه شوې وه او د هغې وروسته په هغه مهال باندې میاں نواز شریف
غلام غوث
بهر و د هېواد
بالکل غلام غوث په بنیادي توګه دا دوره چې کومه ده نو د امنیتي حالاتو د جاج اخیستلو په حواله باندې ده. کدار ته وایي چې دغلته کې امنیت د ټینګولو لپاره په خبر کې څه ګامونه پورته کړی شوی په خاص توګه د دورې په پس منظر کې؟
جی بالکل په خبر کې چې کوم نه وزیر اعظم د دورې لپاره چې کوم نه ډېر سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. د سهار راځي چې کوم غاړي وزیر اعظم یو شمېر چې کوم دلته کې ناکې دي نو د سهار نظرونه مشال ته چې پاغه باندې را چیکن چې کوم هم سخت شوی د غشن د گورنر نه تیر چاپیر چې کوم سړکونه دي هغه سخت سره نه کیږي او باقي په کې تړل شوی هم دي. او د دې ترڅنګ چې کومه ما مخکې تفصیل تاسو ته وړاندې کړو د معنی او شرط د تفصیلاتو نو په د دورې د تفصیلاتو نو پاره کې چې کوم په چرچ باندې د ناکچو او د مسیحي برادرۍ سره باندې معنی او شرط د غوړ کوي ملاقاتونه به هم کوي وروسته. او ورسره چې کوم کې سخانه د ماکه شوی وا چې کوم تاجر برادری دا تجارتي ټولنه ده دا غي چې کوم اغیزمن شوی خلک دي د کوم خلکو چې کوم ورونه او یا لکه
متاثرینو سره به بالکل
دا غي سره به هم لیدل کېږي.
ډیر مننه غلام غوث تاسو ته په روانو خبرونو کې بیا راځو د نورو تفصيلات لپاره. و موریدل چې د پیښور نظم خبريال غلام غوث وای میاں نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم پیښور ته په یو ورځنۍ دوره رسیدلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په سواد سیمه کې د تعلیم د مبارزې ملاله یوسفزی د وسلوالو لخوا په هغه باندې چې کوم بریټ شو دا یو کال پوره شو. د دې صوبې د اسمبلی په غونډه کې نوموړی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې. د اسمبلی ځنو غړو د هغه نړیوالو ادارو مننه هم وکړه چې ملاله یوسفزی ته بیلابیل انعامونه او ایوارډونه ورکړي دي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکوي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د ټولي نړۍ شکریا ادا کړه چې ملاله یوسفزی د دومره لوی عزت ورکړو. د ملاله یوسفزی په اخلا د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې سردار حسین بابک زیاته کړه
من زمون دا خطه چې دا کچره د کتاب کې سوچ موجود دی چې هغه تعلیم او د شعور خلاف دی نو بیا د ملالې چې کومه جذبه وه یا چې هغه کومه قرباني ورکړه زما یقین دی چې هغه سوچ چې دی د دې وطن د هر جنایت دی د دې وطن د هر بچای دی.
او د پاکستان پیپلز ګوند نګت یاسمین اورگزی هم ملاله یوسفزی ته د عقیدت پیرزوونی وړاندې کړې. د اسمبلی په غونډه کې د خپل سرګندونو په اقلا نګت یاسمین اورگزی مشال ریډیو ته وویل
ملاله یوسفزی د کوم یو سرمایا د دهشتګردانو په خپل باندې یو تمانچا چې یو ورکوټي ماشومې داغي مقابله وکړه او هر مور چې دن واغه خپل لور له بامار سبق باور کوي او مونږ به د قلم په زور باندې د دې د دهشتګردي مقابله هم کوو.
خو د اسمبلی په غونډه کې واکمن ګوندونو د ملاله یوسفزی په اړه د څه ویلو د خواهش هزار اونکړو. د یادونې وړ ده چې ملاله یوسفزی ته د یو شمیر نړیوالو جایزو د ورکولو وروسته ملاله یوسفزی د نړۍ تر ټولو لوی جایزې یا نوبل انعام لپاره هم یو قوي امیدوار ده او تمه ده چې ملاله یوسفزی به سبا له د نړۍ تر ټولو لوی انعام لپاره ونومول شي. غلام اسلام غوس مشال ریډیو پیښور.
ملاله یوسفزی په ټوله نړۍ کې د جنکو د حقونو او د تعلیم لپاره یو علامت ګرځېدلی دی او تمه ده چې د نوبل امن نړیوال جایزه ورته هم ورکړل شي. بلخوا د قبایلي سیمو مشران وایي چې د پاکستان حکومت که د هیواد په نورو برخو کې بلدیاتي انتخابات کولی شي نو ولې نه دغه لړۍ د دوی سیمو ته هم وغځوي. د دې مشرانو په خبره حکومت ته پکار دي چې قبایلي ولس ته د دوی آئینی او قانوني حقونه ورکړي. د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله په دې حقلا دا رپورټ را لېږلی.
د قبایلی سیمو مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې په فاټا کې د هم د ملک د نورو برخو په شان بلدیاتي ټول ټاکنې وکړي چې دا رنګ قبایلی سیمو اولس هم په قامی بهیر کې شامل شي او محرومیان یې ختمی شي. د مومند ایجنسی یو مشر نثار مومند مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې قبایلی سیمو کې د تیرې سمودې راهسې ترهګري را روانه ده. که حکومت په سیمه کې بلدیاتي انتخابات وکړي نو دا شان اختیارات به عام اولس ته منتقل شي او تر ډېره حده به په دې مسله قابو وموندلی شي.
په قبایلی سیمه کې د بلدیاتي انتخاب تو د لاندې سیمې نه ماته ډېر ضرورت ښکاري، ځکه چې دا ټولې مسایل چې څومره په قبایلي سیمه کې مخته پیښې دي نو زما خیال د دې پکې غټ حل وتلی شي او هغې کې به که څوک جرګې جوړوي که څوک هغې دپاره نور ته دغه جوړول غواړي نو هغه به د دې خلکو په نمایندګۍ باندې ښه حل شي.
د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلۍ غړی محمد جمال الدین وایي چې موږ غواړو چې په قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات وشي، خو حکومت له پکار دي چې اختیارات بیا د پولیټیکل ایجنټ په ځای منتخب نمایندګانو ته وسپاري.
بلدیات انتخابات انعقاد موږ حامیو په کار دي چې وشي، خو د موږ د علاقې کوم سره تخال دی هغه د نورو علاقې نه نوعیت یې بدل دی. اختیارات د چا سره کال په کار دي؟ د چیرمین سره ده که د پی سره؟ نو که چېرته د چیرمین ته منتقل کېدی شي نو بیا خو انتخابات صحیح دي. که نه وي نو هلته به څه فایده نه وي. احمد جنده په دې به مو خپل سره کړو، بیا به د کوم سره خامخا په دې باندې خبره کوو انشاءالله.
د کرمې ایجنسۍ نه منتخب د قامي اسمبلۍ غړی ساجد توري مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو 15 کالو راهسې قبایلي سیمې محرومه ساتلې شوې دي. نو اوس وخت راغلی دی چې حکومت قبایلی سیمو له هم څه نظام ورکړي.
حکومت کله راغلی دی نو دې حکومت ډېر سلو سلو رفتار سره روان دی. انشاءالله موږ اول ته دوی وګورو وکی دا انتخابات وشي، هغه نه بعد انشاءالله دوی سره موږ به قاعده کینو، دوی سره موږ دا خبره کوو چې په کار دی د قبایلو کې هم دا انتخابات وشي. که انتخابات نه وي او څه سیستم ورته جوړ کړو په کار دی چېرته تحصیلي تحصیل سطح باندې یوه باډي جوړه شي چې کوم باډي والا خلک راځي اب خود مختار یې ان کې بنې د پولیټیکل ایجنټ کاري نه بلکې د گورنر کاروي. نو موږ هم غواړو چې قبایل خود مختار شي خپلې فیصلې په خپله کوي.
ساجد توري وایي چې قبایلي سیمې چې په وو ایجنسو او شپږ اف آرز مشتمل دي او آبادی هم قریبا 80 لکه ده، نو حکومت له پکار دي چې ورل خپل جایز حق ورکړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود پرون د بی بی سی سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان حکومت دوی سره د مذاکراتو خبره کوي، خو په دې لړ کې کوم سنجیده ګامونه لا هم نه دی پورته کړي. نوموړي زیاته کړه چې هغه ترهګر بریدونه چې د پاکستان عام خلک پکې وجل کیږي د ډله یې نه کوي. په دې حق لګارډین ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې زموږ همکار مجید بابر یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
بریتانوی ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې په پاکستان کې د امن بشپړه کولو په مخه پاکستانی حکومت ته د امن د سنجیده خبرو اترو بلنه ورکړې ده. د ورځپاڼې په خبره د پاکستانی طالبانو د لویو لویو سړو لرونکي مشر مرکه کوونکي خبریال ته وایي چې د هغوی په واک کې قبایلي سیمو ته که د حکومت نمایندګان د خبرو اترو د لړۍ پر مخ پوتو لپاره ورشي نو هغوی د حفاظت ضمانت ورکوي، او زیاته یې کړه چې حکومت دې د میډیا له لارې مذاکرات نه کوي بلکې که سنجیده وي نو بیا دې سنجیده ګامونه هم واخلي. ورځپاڼې لیکي چې په یو نامعلومه ځای کې شوې د مرکه کې د طالبانو مشر وویل چې د امن د خبرو اترو صحیح را دادا چې حکومت دی یو مذاکراتي ډله وټاکي او بیا دې هغوی موږ سره کینی نو موږ به ورته بیا خپلې ټولې غوښتنې مخې ته کیږدو. ورځپاڼې لیکي چې د روان کال د مئی په میاشت کې د ټاکنو پر مهال موجوده وزیر اعظم نواز شریف په انتخابي کمپاین کې په ملک کې روانې د خونړۍ لړۍ د ختمولو لپاره د امن د خبرو اترو ژمنه کړې وه، خو تر دا مهال د حکومت لخوا په دې لړ کې دومره ډېرې هڅې نه په نظر کیږي. ورځپاڼې لیکي چې په نږدو کې د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د بمي چاودنو په یو نړۍ کې د ښځو ماشومانو په ګډون د یو نیمو سلو نه د زیاتو عامو وګړو د وژنو وروستو د دغه هیواد میډیا د حکومت لخوا وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو تګلاره باندې سخت انتقادونه کړي دي. خو د ورځپاڼې په خبره په دغه مرکه کې حکیم الله محسود د دغو عامو خلکو د وژنې پړه په استخباراتي ادارو واچوله.
د مجید بابر نامه واوریدل چې پاکستانی طالبانو د بی بی سی سره په خبرو کې ویلي حکومت د مذاکراتو په لړ کې لا کوم سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي. د طالبانو مشر حکیم الله مسعود په دغه مرکه کې سو خبرې په خاص توګه په ګوته کړې، یعنی دا چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پاس به هم په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو هلې ځلې او فعالیتونه روان وي. دویمه دا چې دلته کې دوی غواړي چې په پاکستان کې اسلامي نظام چې د دوی د فکر سره سم وي هغه نافذ کړي شي او د امریکا سره تعلقات ختم کړي شي. په دې حقلا زمونږ همکار داود خټک د عوامي نېشنل ګوند د غړي بشراګو هر سره خبرې کړې دي، هغه سوای
کوره دې وخت خو دا چې کوم پرون بیان راغی د دې نه خدا سي لګي چې د شتګر یو خپل ټرمز ډیکټیټ کول غواړي حکومت ته، او د دې وجه دا ده چې حکومت د ای پی سی نه پس خپل ستراتیجی کلیر نه کړی شته، او په ای پی سی ار ډاکومنټ یو داسې ډاکومنټ را مخکې کړ چې کوم سرندر ډاکومنټ ورته ویني شي لکه د کمزورې پوزیشن نه هغه دا ایشو ہینڈل کئی. نو زما په نظر کې خو دې وخت دې حکیم الله محسود چې کوم خبره کوي نو هغه خدا سره چا وایي چې مونږ به درته وو چې څه خبرې وي او به څنګه کیږي، بلکې دا مو وایي چې نه آئین نه د پاکستان دا نظام منو. کلیئرلی خبره چې آئین مونږ نه منو.
تاسو چې څنګه وایي چې ای پی سی ذکر هم تاسو کوم چې ټول ګوندی د غونډه په اسلام آباد کې شیوه، دغه غونډه کې خو حکومت ته د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا د اختیار ورکړی شو او چې پاکستان سو ګوند هم شامل و چې د طالبانو سره د خبرې اترې وکړي، بیا داسې څه خند په دې لار کې چې حکومت هغه خبرو اترو عمل شروع نه کړی شو؟
نو په کار خدا و چې دا ای پی سی نه پس حکومت کې ناستلو او یو خپل ستراتیجی او دغه ښکار کړی و چې موږ به دا کیسه داسې کوو چې اول به په خبرو اترو کوو او خپل کنډیشنز به هم ورته کلیر کړو. ورې پاکستان ریاست د آئین دنه خبرې کولې شي دهشتګردو سره، د آئین نه بهر نشي کولې. نو دا خو ډیره کلیر خبره ده چې د ریاست د طرف نه چې کوم خبره کیږي نو هغه به د آئین دننه کی. یو پوره ستراتیجی په کار ده دې لپاره، او حکومت سره هغه ستراتیجی نشته ده، او داسې لګي چې حکومت په دباو کې ده او دهشتګرد ډیکټیټ کوي هغه ستراتیجی.
تاسو د آئین خبرو کا دې ته هم راځو، خو له هغه وړاندې یو ور بیا دی ای پی سی باندې یو ته پوس کوم، او هغه دا دی چې ای پی سی خو حکومت ته اختیار ورکو لکه څنګه چې تاسو اووی حکومت فیصله اونکړې شو، نو آیا حکومت په دې پوزیشن کې نه دی د هغه خپل څه کمزوریاں دي چې فیصله نشي کولې، کنه څه سیاسي مصلحت ته چې د هغه په وجه ستاسو په خیال داسې یو فیصله نشي کولې؟
کوم دې وخت یو پرو طالبان حکومت ته سنټر کې هم دی او پښتونخوا کې هم دی، او هغه د شتګرتو له لارې ورکول کوشش کوي هم دی، او کنفیوژن هم دی په اسلام آباد کې هم کنفیوژن دی او نور ځایونو کې هم کنفیوژن دی، او هغه له لارې ورکول کوشش کوي او د شتګرتو هغه ګوره فائدہ اخلي هم دی. بل دا دی چې یو لاوسا پوری چې کوم زموږ د سکیورټي پالیسی دا هغه د جی ایچ کیو نه راوتلې ده، او فیصله جی ایچ کیو کې وکیږي.
د آئین خبرې ترازو حکیم الله مسعود دا هم ویلي دي چې د پاکستان نظام چې دی دا غیر اسلامي دی او دا به اسلامي کول غواړي، نو آیا د پاکستان په آئین کې کوم داسې گنجائش ته چې د هغه په ذریعه دا ټول نظام اسلامي کې د حکیم الله مسعود په غوښتنه، او آیا نور سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغه به دا خبره اومني؟
پر د آئین کې تبدیلی صرف پارلمان راوستلی شي، او که څه تبدیلی نو هغه پارلمان کې دننه راتلی شي، د چا په خواهشاتو نشي راتلی او د ټوپک په زور نشي راتلی. نو دا خبره خو ډېره کلیر پکار ده چې آئین دې وخت د جمهوری آئین چې کوم دی د پاکستان هغه د اسلامک دنه دی او که دی کې څوک تبدیلی راوستل غواړي نو هغه به اول الیکشن ته ودرېږي او الیکشن به وګټي او را به شي پارلمان کې وکیلي نو چې بیا په کې څه تبدیلي نو هغه یو طریقه کار شته په طریقه کار به کیږي.
دا وا د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر چې زمونږ د همکار داود خټک سره یې د تحریک طالبان د ورستیو سرګندونو په اړه خبرې کولې. اوس وخت شوې دی یوه نیمه بجه. مجید بابر را سره سټوډیو کې موجود دی، راځي چې د خبرونو لنډی ستر واورو.
په کراچۍ کې د مشال لیډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې په دغه ښار کې د تشدد په پیښو کې تیره شپه اووه کسان وژل شوي دي. د شروع زیارت په بندنۍ شپه د کراچۍ په انډ موډ سیمه د نامعلومو کسانو په ډزو دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي وژل شوو افسرانو په یو د سیمې ایس ایچ او عرفان حیدر او دویم یو بل افسر شهباز و. د بلخوا د تشدد په نورو پیښو کې د ایم کیو ایم ګوند دوه غړو په ګډون پنځه نور کسان وژل شوي دي. د ژغورنې ادارې وایي د تشدد دا پیښې د ښار په کورنګۍ، لیارې، ګلشن، بنیر او لانډۍ په سیمو کې مخې ته راغلي دي. د مشال لیډو د خبریال له وینا تر مخه تېره ورځ په سوات کې د ډینګي د ناروغتیا له وجې درې نور کسان مړه شوي دي. د سیدو شریف د روغتون ویاند ډاکټر واسیل په سیمه کې زموږ خبریال ته پرون ویلي چې په سیدو روغتون کې دوه او یو بل کس چې د سوات سره یې تعلق و د پېښور په یو روغتون کې ساور کړی ده. د لاهور د ډي سي او د وینا تر مخه د لاهور په زوړ انار کلی بازار کې په یو هوټل کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو کس وژل شوی او اته نور ژوبل شوي دي. چارواکي د غوجوبلو کې د دوو نورو کسانو حالت مرګونه ښایي. د ډي سي او د وینا تر مخه دا چاودنه نن شل منټه کم دولس بجې وشوه. تر دا مهال د دې چاودنې پر چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود وایي د ډله لا هم د سولې خبرو ته تیار ده. حکیم الله مسعود بي بي سي سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو لپاره د سنجیده ګامونو په نه اخیستلو تورن کړ. تیره میاشت وروسته له دې چې اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو وړاندیز وکړي، وسلوالو په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړ. امریکا د حکیم الله مسعود په سر پنځه میلیونه ډالر انعام خیره. د پاکستان حکومت د افغان طالبانو دا داور د کړچې غنی مولا برادر له هم د پاکستان د حکومت پر قید کړي. د لیبیا حکومت وايي ودرې ادم علي زیدان د وسلوالو له خوا تختول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی دی.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو خبرونو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس په موکړه چې پاکستان کې د ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي، زموږ همکار سراج ظهیر به درته مهم ټکي وړاندې کوي او دا غې نه پس به درته بوریوال کاکړ د نړیوالو مطبوعاتو د مهمو لیکنو ټکي وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر کړس پڼ خپل ادارې کې وایي چې خیبر پښتونخوا کې د حکومتي داو باوجود د اوګدي مدیر احسی بند درې سو دوه تیا سکولونه تر اوسه نه دي خلاص شوي چې پکې زیاتره د جنکو سکولونه دي. ادارې وړاندې لیکي چې د تعلیم څنګه کې اصلاحات خو د خیبر پښتونخوا د حکومت په لومړی ترجیحاتو کې شمیر دي، خو حقیقت کې او بیا د دې بندو سکولونو په تناظر کې ورته وکتې شي نو داسې ښکاري چې دې رښتا هیڅ پاملرنه نه د ورکړې شوی. د ادارې په وینا چې د اختیاري چې بدلون د شپې شپې نشي راتلی او نه اصلاحي عمل د ماشومانو لوبي دي، خو که د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت دومره قدرې کړې وي چې کومې وادي د تعلیم لړکې کړې دي نو چې د هغې پلو خو قدم اوچت کړي. د غرنګ اداریا یو بل پلو هم پام راګرځوي او لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د یو شان تعلیم او هغه هم په انګریزي کې د ورکولو خبره کړې ده. نو سوال دا راپورته کیږي چې د خیبر پښتونخوا سرکاری اسکولونو کې به د ماشومانو لپاره د انګریزي د استادانو ضرورت وي، خو که بیا هم داسې وکړي شي چې دی استادانو ته تربیت ورکړي شي، خو اصل خبر دا ده چې دا تربیت به څوک ورکوي. اداریا اخیر کې لیکي چې موږ هیله لرو چې موجوده حکومت به دا ټولې مسلې په نظر کې وساتي او د تعلیمي څانګې د خوالي لپاره به غوره اقدامات وکړي. بل پلو جنګورس پڼ خپل اداریا کې وایي چې دا وخت په زرګونو خلک بيدرک دي او د سپریم کورټ په مداخلت د خفیه ایجنسونو بعضی خلق بازیاب شوی دی، خو بیا هم یو شمیر بے درک دی او د نور خلکو بے درکی هم روان دی کوم چې د یری او خفغان خبره ده. اداریه وایي چې د خفیه ایجنسو په حق لا سپریم کورټ خپل ریمارکس کې ویلی دی چې دوی خپل مقام بایللې او د بے درک خلکو نه پیدا کېدل اصل کې د ریاست ناکامي ده. بل طرف ته د پولیسو تفتیش هم د قانون په سترګو کې خاورې چول دی. کدوی سم تفتیش کولو نو اوس به دا مسله دومره ورانه نه وا. اداریه مخکې لیکي چې دا د حکومت ذمہ واری ده چې د بے درک خلق بازیابی لڑکے خپل کردار تر سره کړی دی کې لټولو اول چې باید هغه ټاسک فورس فعال کړی کوم چې د دې مقصد لپاره جوړ کړی شوی وو او د غرنګ ورسره ورسره دی د حساسو ادارو لپاره اصول هم وټاکی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کرسچن ساينس مونیټر ورسپانې د ناروی د اوسلو په شار کې د سولې د څېړنیز مرکز د مشر کرسټین برګهارف له خولې لیکلي دي چې ملاله یوسفزی د نوبل جایزې لپاره د امیدوارانو په لیست کې تر ټولو وړاندې ده. د کرسټین برګهارف په فکر ملاله یوسفزی ځکه د امن د نوبل جایزې حقدار ده چې په نړۍ کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزې سمبول ده. ورسپانه لیکي کچیری شپاړس کلنې ملالې یوسفزی ته دا جایزه ورکړل سي نو دا به په تاریخ کې لومړی ځل وي چې دومره کم عمر شخصیت ته دا جایزه ورکول کیږي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د توکل کرمن په نامه د یمن هغې ژورنالیست ته د امن نوبل جایزه ورکړل سوې وه چې عمر یې 2.5 کال و. کرسچن ساينس مونیټر ورسپانې په نړۍ کې د ملالې یوسفزی د شهرت اندازه له دې لګولې ده چې په دې وروستیو کې ټایمز مجلې نوموړې د دنیا په لومړیو سلو با اثره خلکو کې شمار کړې وه. ورسپانې لیکي ملالې یوسفزی ته به د امن نوبل جایزې ورکول نه یوازې د هغې حوصله زیاته کړي بلکې طالبانو ته به دا یو څرګند پیغام ورکړي چې نړۍ له هغو خلکو سره ولاړه ده چې د بنیادي بشري حقونو لپاره کار کوي. بل پلو فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د ولاړ عبدالرب رسول سیاف په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې نوموړی د افغانستان یو لانجمن سیاستوال دی. ورسپانه لیکي د عبدالرب رسول سیاف ملاتړي هغه ته د شوروي او د هغه وخت کمونیست رژیم پر ضد د یو مجاهد په سترګه ګوري او د هغه مخالفین بیا د یو داسې جنگ سالار بولي چې په 1990 لسیزه کې د کابل په کوڅو کې په زرګونه کسان وژلې دي. د ورسپانې په لیکنه د لویدیز خلک بیا عبدالرب رسول سیاف ته د یو داسې سخدریزي په سترګه ګوري څوک چې له داسې خلکو سره اړیکې لري کوم چې د القاعده ذهنیت لري. د کرسچن ساينس مونیټر ورسپانې په لیکنه خو عبدالرب رسول سیاف په افغانستان کې د طالبانو لپاره د لومړي دښمن حیثیت لري. ورسپانې لیکي عبدالرب رسول سیاف په دې وروستیو کې یو داسې دریځ خپل کړی دی کوم چې د طالبانو او نور داسې تشدد کوونکو ډلو لپاره بیخي زیات تاواني دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د پاکستان نه پرېدونکې د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په ویب پاڼې ولیکنه شایع کړې ده چې پکې ویل شوی د افغانستان او سیمې حالات د 1990 کلونو په پرتله ډیر بدل شوی دی او د طالب وسلوالو دا خوب چې دغه هیواد حکومتي واګې به یو وار بیا د دوی په لاسو ورشي نشي رښتیا کېدلې. د دې لیکنې تفصیل د هارون باچا نه ورو.
لیکوال طاهر مهدی په خپل لیکنه کې په افغانستان کې د طالب وسلوالو بیرته حکومتي واک اختیار ته د نه رسیدلو لپاره 15 دلایل ورکړي دي. اول دا چې افغانستان د 1990 کلونو له بدتر حالت څخه راوتې چې طالبانو پکې حکومتي واک ترلاسه کړل او خپل راتلونکي څخه ناهیلو شوی او افغانانو ترې د امنیت د ټینګښت او ښې حکومتدارۍ په برخو کې تمې ولرلې. د 2013 کال افغانستان یو آئینی حکومت لري او دوه وار انتخابات پکې شوي. دا هیواد عادي پوز دولتي وزارتونه او ادارې لري. یو شمېر کاروباري شرکتونه پکې فعال دي او اقتصادي هلې ځلې پکې پیل شوي دي. لیکوال د افغانستان په حکومتي نظام کې د یو شمېر نیمګړتیاو د موجودیت مسله مني خو وایي چې داسې کومه تشه نشته چې طالب وسلوال دې ډکه کړي. دویم دلیل چې پترس کې لیکوال پراتونکو کې پر افغان حکومت یا افغاني ټولنه د طالبانو د نفوذ د زیاتېدو احتمال ردوي دا دی چې امریکا او متحدینو یې هوټ ښکاره کړی چې افغانستان ته د شا کولو د 1990 کلونو خپل تیروتنه به نه تکراروي. امریکا نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي او دغه هیواد یو وار بیا د ترهګرو د یوې ځالې په توګه د امریکا د امنیت لپاره یو خطر جوړ شي. دغه اندېښنې چین او د منځنی آسیایي هیوادونو له لارې روسیا هم احساسوي او نه غواړي چې په افغانستان کې سختدریزې مسلمانې جنگي ډلې قدرت ترلاسه کړي. دریم دلیل چې لیکوال وړاندې کوي دا دی چې د افغانستان رامه کېدل یوازې د افغانانو لپاره نه بلکې د سیمې هیوادونو چین، هند، پاکستان او د منځنی آسیایي هیوادونو لپاره هم د ارزښت وړ دي. په لیکنه کې راغلي په 1990 کلونو کې نړۍ له افغانستان ځکه مخواړه و چې دغه هیواد هیڅ اقتصادي اهمیت نه درلود. خدا محال نوی ورکل شوی شمیرې ښیي چې افغانستان د 100 بلین ډالر په اندازه مدنیات لري. دغه راز افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره پولې لري چې په تیلو او ګازو ماړه هیوادونه دي. سلورم نقطه چې لیکوال یې په راتلونکي کې د طالب وسلوالو د ناکامه کېدو لپاره د یو دلیل په توګه راوړي، دا ده چې وایي د حقیقت اوس ډېر څرګند شوی چې افغان طالبان د پاکستانی حکومت په لاسو کې لوبېږي. د لیکوال په باور همدا هغه خبره ده چې عام افغان وګړي د طالبانو مخالفت ته هڅوي. لیکوال د لیکنې په پای کې وایي چې په 1990 کلونو کې افغانستان د پاکستان پر رحم وکرم پرېښودل شوی و، خو زیاتوي چې په 2013 کال کې دغسې کېدل ممکن نه دي. د لیکوال په خبره نړیوال طاقتونه د پاکستان لخوا غستل کېدونکي هر اقدام ډېر په جدیت سره څاري.
که څه هم د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې په فاټا او اف آر سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره مختلفې منصوبې روانې دي، خو بیا هم د ځینو قبایلي سیمو خلک وایي چې په فاټا او نیم قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ له وجې ړنګ شوي سکولونو باندې د بیا ودانۍ کارونه نه دي شوي، او په ځینې قبایلي سیمو کې د جنکو د تعلیم شرح ورځ تر ورځه کمیږي. په دې حقله تفصیل درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي په فاټا او فارسیمو کې د جنکو د لیک لوست شرح 10% او د لکانو څخه د پاسه 13% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې هاشم خان زیاته کړه چې د فاټا د تعلیم لپاره پر روان مالی کال کې 3 اربا او 18 کروڑ روپے مختص کړل شوی دي چې پکې په ځینو باندې مختلفې پروژې روانې دي. نوموړی زیاتوي
لٹریسی ریٹ چې کنا هغه زمونږ اوورال دی نه کوچ دی 10.5% دی چې زمونږ کم موجوده پلاننګ کرایټیریا دا کنا چې مونږ 60-40% ریشو ساتلې ده. مونږ چې نوی کم څومره سکولونه جوړو یا مونږ اپګریډ کوو نو دا 60% چې دی نه کوته ورکو 40% لکانو د ورکو چې دا کم جنډر ډیسپیریټی دا کم ګیپ دی دا ختم شي. د فاندینګ خبره چې کومه ده په هغه کې چې کم دی دا د غنی ډیسټریبیوشن نه دی چې دا د لکانو لپاره دی دا چې نه کوته پر ځای هو اورال ایجوکیشن لپاره فاندینګ کی.
هاشم خان زیاتوي په ځینو قبایلي سیمو کې د جنکو د تعلیم شرح زیاته شوې ده، او فاټا سیکرټریټ لخوا دا وخت زیات پام هم د جنکو تعلیم اړخته دی.
زنه زمونه دا یو څه جزای نه سړي په دې کې هو ډېر زیات خروان دي نظر لګي چې بر شو محمد دا څه بجور شو کورما شو غره نو دا څه دا یو څه چې کوم تل مثلا څه لګا نه څه څه د نړۍ تر څه سړي دي غره مخکې دا ډېر زیات خلکو د تعلیم چې د کم چې د کوم د تعلیم مخالفت او مخالفت خو بالکل نشته. زموږ سره راتلون په سمندر او ټول په تعلیم کې رسو کبلی سم چې دا یې فارل کې دی غره او په فارل کې چې هم مندر څنګه تر جنو کو سکول نشته.
خو بل خو د مومندو ایجنسی دوري شهوار چې اسکول هم چلوي د هاشم خان خبره ردوي او وایي د ترهګرۍ له وجې چې کوم سکولونه ړنګ شوي وو تر دې دمه په حکومت د بیا ودانې اس کارونه نه دي کړي، او په سیمه کې د جنکو د تعلیم شرح نور هم ټیټه شوې ده.
فاټا کې خو به ټول دنیا ته پته ده چې حالات څنګه روان دي. سکولونه بل کوم مومند کې تر ریسنټلی اوسه پورې یو 101 سکولونه لاړل وال وتل خراب شو. د ماشومان سکولونه ټول داسې شي چې بالکل ختم شو. نو لکه داغه په وجه باندې چې لکه مطلب چې په مومند جنسا کې یو ګورم نو زبا او ام چې لکه مطلب تعلیم چې کوم ریشو دا هغه پریوته ده. زه خو دا خوش نه کوم چې خشه ولې ده چې کوم ماشومان پرسنلی اول زموږ په سکول کې زموږ سکول چلاړم اول پکې 120-150 ماشومان اوس پکې پشمار باندې اول 17 کم نشته. زموږ خو داسې معاشره ده پخته مطلب خپلې نور ګانه د سکولونو ته لېږي نه په ټینټونو کې کېنی نه په داسې اجرو کې هغه سکولینګ سیستم کېږي نه بیا هغه ځینو ته نه لېږي.
دغه سې د خیبر ایجنسۍ یو استاد فرمان الله وایي چې د حکومت لخوا په سیمه کې د تعلیم اړخ ته هیڅ پام نه کېږي، او د جنکو په سیر د لکانو د تعلیم شرح هم ورځ تر ورځه کمیږي.
تو موجوده حالت د خو د جنکو تعلیم په زموږ خبري جنسي کې بالکل د نشت برابر دی. او کوم سکولونه چې د جنکو د پرمړی یا د میډل یا د هاي هغه غورځولې شوې دي تر هغه وروسته نه کنه. او بل دا چې دلته غربت هم دی او څه د یره د خلکو کې خوف دی کنه، یریږي خلک جنسي سکول ته نشي استولای. بالکل په موږ زړه حالت باندې چې څنګه لیدلی او موږ څه لیدلی پراته دی یو سکول ته یا مرمت یا بوګا ریهیبلیټیشن چې کوم کار دی هغه پکې حاصل حل نه شوی سو عمر اسی غردی دی پراته دی.
فرمان الله زیاتوی په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ضروری ده چې د جنکو تعلیم اړخ ته زیات پام وکړل شي، او د وسلوالو لخوا د غي ړنګ شوی سکولونه دی بیا جوړ کړل شي. د فاټا سیکرټریټ تر مخه په قبایلی سیمو کې تر دې مهاله د ترهګرۍ لوجې خواوشا 1500 سکولونو ته زیان رسیدلی دی.
پا
په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم د سہولتونو د نشټوالي او اغي د تعلیمي شرح کته کېدو په اړه مو د انیس اجمل د ریپورت اوریده. اوس درته د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلې زمونږ همکار فرخند وزیر وړاندې کوي چې پکې د نن ورځې په خاص موضوع یعنی د ملاله یوسفزۍ په انعامونو د اغي باندې د وسلوال برید د یو کال د پوره کېدو او دا راز په راتلونکو کې د امن نړیوالې جایزې په حواله باندې معلومات او خبرې شریکوي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د سواد په ملاله یوسفزۍ د وسلوالو د طالبانو د یو کال پوره کېدو وروسته ملاله وایي
for peace and development in Nigeria, Syria and Somalia. We must speak up for the children of Pakistan, India and Afghanistan.
د خیبر پختونخوا د سوات ملاله یوسفزۍ تیر کال د اکتوبر په 9 نیټه په سوات کې د سکول نه کورته د تللو پر وخت د وسوالو طالبانو لخوا په ډزو سره د دوو نورو ملګرو ژوبل شو. پر هغې د حمله خبر ډیر په تیزی سره په کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو کې خپور شو او ټوله نړۍ خبر شوه چې پاکستان کې یو 15 کلنه ماشومه ملاله یوسفزۍ د طالبانو لخوا پر دې ژوبل شو چې هغې د جنکو د تعلیم لپاره راغک پورته کړی وو. د دغه حمله یو کال وروسته ملاله یوسفزۍ په برمنګم کې د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکر سره په یو ځانګړي مرکه کې وایي
نو دا خو د 2012 باندې لاول کې شروع شي و دا دم کې د سې دغه جنوري فروري میاشت کې او دغه زما مور پلار خو د بچي باره کې ډیر زیات خفه کیږي نه خو ډیر زیات خفه او ما ته داسې وی هم نه چې کله به هم ډاکټر راته نو ما به د نرس نه پینسل به مې وته وغوښته او پاڼه لکه ما به خبرې نه شوې کله ته ټیوب لګېدلې او ایو نو ما سا اغست نو نرس ته به مې ولیکل چې ډاکټر به راغی ما به ته ولیکو چې هو ویل پې موږ سره خو روپۍ نشته ما د ما پلار چې دی اصل خو دومره ډېرې روپۍ نشته چې هغه به دلته ټکټ هم واخلي دا مې سوچ کوم یا بابا چانه قرضه غواړي یا به سکول بلډینګ خرڅه یا به کور خرڅه ما زم سکول او کور خو په کرایه باندې نو ما هغه واغه څنګه خرڅه مې کرایه بلډینګ خو نه خرڅي.
له دغه وروسته په پاکستان کې پر دې بحث پیل شو چې ملاله د غربي ایجنډې لپاره کار کوي او خلک نن هم د هغې په اړه مختلفې رائے لري. خو په خپل ملاله وایي د هغې مشن پرون هم د تعلیم لپاره غږ پورته کول وو او نن یې هم دغه مشن دی.
Let us help them through our voice, action and charity. Let us help them to read books and go to school. Let us not forget.
ملاله د نوړاندې هم نړیوالې میډیا کې راغلی او هغه دغه حمله ورستو د نړۍ لپاره سنوې صحرا نوا پوسوات کې چې کلا وسوال طالبان په واکې وو نو ملاله به بی بی سی اردو سرویس ته خپل ډایری لیکلا چې پکې به د سوات حالاتو او تنجونو د تعلیم ذکر کاوه او ځکه هغه ته ډایری کال هم ویل کیږي. په 2011 کال کې پر هغه ته حمله یو کال مخکې چې کلا هغه د شومانو د نړیوالې جایزې لپاره منتخب شو نو ډیره خوشاله وه. هغه وخت یې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلی وو دا د ټول انسانیت خدمت کول غواړي.
زما عمر 14 کال دی او زه په اتم جمعات کې سبق وایم او زه د غوانم چې زه د انسانانو خدمت وکم. زه انسانان چې دی هغه هندو دی مسلمان دی تور دے سپین دے دنگ دے چیت دے زدہ ٹولو خدمت کول غواڑم او زدہ دا غواڑم چی غربت پی ختم شی زدہ غواڑم چی ہر یو معشوم دی تعلیم یافتہ شی او زدہ دیدہ پارا با زدہ غواڑم چی زدہ خپل قوم چی دے دا یو نیک طرف تا زدہ دی رہنمائیو کم زدہ یو دا سی لیڈر جوڑا شم جی زدہ دی خلقوں کی شعور پیدا کم زدہ خلقو زدہ ذہنون چی دی اگر آئیخ کما زدہ دا پارا زدہ غواڑم لیڈرشپ زیم چی زدہ یو دا سی لیڈر جوڑا شم انسپائرنگ لیڈر چی اگر دا کم قوم چې پاکستان دا کم نیشن چې دا لیڈ کی او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه په هر څه طریقه باندې دې لپاره پروجیکټس باندې نن سبا سوچ کوم دې لپاره نیو آیډیا د خلکو سره ډسکس کوم چې دې جنکو د ایجوکیشن لپاره موږ څه نوي پروجیکټس جوړ کړو او مطلب د نورو خلکو د مدد لپاره موږ نوي نوي پروجیکټونه جوړول باندې کار کوو.
ملالۍ تا اوس په خپلو خبرو کې وی چې ته لیډر جوړېدل غواړې، نو په لیډرانو کې په پاکستان کې او په نړۍ کې دې څوک خوښ دي، د چا نه انسپایر یې، متاثر یې، د چا نه؟
لیډرز خو ډیر شي، خو باچا خان چې هغه ډیر زیات غټ لیډر وو او زمونږ کم په سواتی چې کم لیډرز ته شي هغه ډیر زیات غټ لیډرز وو. بینظیر بھٹو چې هغه هم ډیر غټ لیډر وو. لیډرز ډیر دي، مونږ باراک اوباما هم ډیر غټ لیډر دی. او زه غواړم چې زه په خپل یو داسې لیډر شم چې خلک بیا سبا زما مثال ورکړي. او زه پالیټکس سره تل غواړم، زه لا ویل غواړم، زم چې زه لا ویم، زه په قانون باندې ځان پوه کړم، زه په لیډرشپ باندې ځان پوه کړم، او دا غي نه بعد چې زه پالیټکس ته لاړ شم. ځکه د لیډرشپ د پاره یو دام فیکټر دی چې ته پالیټکس جوین کړې.
ملالہ یوسفزئی ته 2013 کال د نوبل امن جایزې لپاره هم منتخب شوې ده. ته دغه جایزې اعلان به د روانې میاشتې په 11 نیټه کیږي. دا چې په دې کې د هغې سره په مقابل کې نور څوک دي، په دې اړه تفصیل ملیحه امیرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری ایجنس لکی داسې گنگوسی دي چې سخ کال د نوبل امن انعام د پاکستان ملالہ یوسفزئی، د کانګو یو ډاکټر ډینیس مک ویګے، او یاد روس او بیلاروس د بشری حقوقو فعالانو کې یو تور کړل شي. د ګل پورس د نوبل انعامونو د اعلانولو لړۍ شروع کیږي. شړومبه انعام به د طب په میدان کې اعلانېږي. خدا جانس په خبره د هر کال پشان د ازل هم زیات سترګې دي ته دي چې د امن او ادب انعام به څوک اخلي. سخ کال 259 کسان د امن انعام لپاره نامزد شوي دي چې یو ریکارډ دی. خدا ناروې نوبل اداره کله هم دغه نمونه نه څرګندوي. د یاد انعام اعلان به په 11 اکتوبر کیږي. ایجنس لیکي د اوسلو د پیس ریسرچ انسټیټیوټ ڈیوٹ مشر کرسٹن برگ ہارپ ویکن دا امن انعام کمیٹی پکار جور نظر ساتھی، اور دا 2009 رہی سے دا ممکنہ گٹھون کو دا نمونو خپل فہرست جوڑوی. داغا پا فہرست کے پسر کے ملالہ یوسف زیدہ چی دا جنکو دا تعلیم کیمپین کولو پسر تیر کال طالبانو وشتلا خواغا بچ پاتشوا. ہارپ ویکن ویلی ملالہ نے آوازے دا جنکو دا تعلیم اور دا معشومانو دا تعلیم دا حق لپارا یو علامت گرزی دلی دا، بلکہ دا ترہگری اور دا زور خلاف ہم دا دے یو مثال جوڑ شوی دے. جنی کسان وائی کی دیشی دا یویش پارس کلی نے جنیا لپارا د نوبل امن انعام بوج ډیر زیات وی. په سټاکهوم کې د پیس ریسرچ انسټیټیوټ مشر ټیلمن بروویسک وای، زه فکر نه کوم چې آیا په اخلاقي پلوه یوې ماشومې ته د امن انعام ورکول به سم وي او کنه. داغه په خبره انعام کې دي چې د کولمبیا د سولې منځګړو او یا د میامار اصلاح خوته ورکړل شي. بلخوا نور بیا وای کې دي چې د غایوارد د کانګو ډاکټر ته ورکړل شي چې هغه غلطه د هغه ښځو د مرستې لپاره یو هسپتال او اداره جوړه کړې ده، چا سره چې د ځایي او بهرني وسلوالو او یا د پوځیانو لخوا جنسي زیاتی شوې ده.
مشال
اونیز خپرونا زما فرخنده وزیر سرا
تاندی هیلی
پر ملالہ د حملې وروسته چې کله هغه د علاج لپاره برتانیې ته بوتلل شو، له دغه وروسته یې په لومړي ځل د جولای په 12 نیټه چې د هغې د پیدایش ورځ هم وه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل، یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي.
And one pen can change the world. Education is the only solution.
ملګر ملتونو د جولای 12 نیټه د ملالہ ډے په نوم یاد کړي، او په خپل هغه وای دا د ټولو ماشومانو ورځ ده، او دا به د ټولو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي. د ملګر ملتونو د تعلیم استازي او د برتانی پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون د ملالہ د تعلیم سره سره د هغې د هغه دوه ملګرو شازی او کائنات د تعلیم بندوبست هم په برتانیا کې وکړ چې د ملالہ سره په دغه حمله کې ژوبل شوی وي. د آی ایم ملالا په نوم د ملګرو ملتونو د مشن په اړه ګورډن براون وایي دوی غواړي د 2015 کال تر پای پورې د نړۍ هر ماشوم تعلیم حاصل کړي او سکول کې داخل شي. د ملالی یوسفزی ملګری کائنات وایي دا ډیره خوشاله ده چې اوس په دوی درې واړه بیا یو ځای شي او تعلیم به حاصلوي.
او زه ملالا سره ملاو شم، ډېره زیاته خوشحاله به شم، ځکه ملالا ته د ټول دنیا د دعاګانو دوچ نه آیچ نوې زندگی ملاو شوې ده. او شازیا سره به ملاو شم، ډېره زیاته خوشحاله خبره ده چې زه خپل دو فرینډ د زو خویندو پسې واپس رالم. دوی موږ درې واڼه چې دي موږ اوس خپل د تعلیم باندې به توجه ورکوو.
ملالا یوسفزی د پاکستان د ځوانانو د امن جایزې لومړی ګټونکې ده او د دغه هیواد ستاره شجاعت هم ورته ورکړل شوی. هغه په نړۍ کې په ځوانانو کې دا وخت تر ټولو زیاته مشهورتیا لري. هغه د ټایم میگزین د تیر کال شخصیت هم ګرځېدلې. د دې سره سره هغې ته کلینټن ګلوبل سیټیزن ایوارډ، د ماشومانو د امن نړیوال انعام او یو شمېر نورې مهمې نړیوالې جایزې هم په تیر یو کال کې ورکړل شوې.
Hundreds of books. It does not matter how old they are. They take keen interest in reading. Even children of 6.
د ملالی یوسفزی په ژوند او تعلیم لپاره د هغې په مبارزه د برتانی خبریالی کریستینا لیم یو کتاب د آی ایم ملالا په نوم هم لیکلی چې د اکتوبر په 8 نیټه چاپ شو. په دې کتاب کې هغې د ملالا کیسه او د ماشومانو د تعلیم لپاره د هغې په مشن او مبارزه لیکل کړی دی.
Fight terrorism through education. And let me remind you once again that one book, one pen, and one teacher can change the world.
دا وات دی اونې تاندې اله خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. ته خوده پامان.
ترنایم تخایست تمشا
سورت تو آچر